مشال راډیو ته وغواګیاست. په پیښور کې د سهار 10 او په کابل کې 9:30 بجې شوې. په دې غړې کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په دې غړې کې د سیمې په اړه د ځینو مهمو رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه مشال راډیوي مجله هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د مزار شریف په جمعات کې په چاودنه کې د وژل شویو شمیر 25 ته رسیدلی. د پاکستان وزیر اعظم په شمالي وزیرستان کې د پوهنتون او د طبي زده کړو پوهنځي جوړولو اعلان کړی دی. او امریکایي ولسمشر جو بایدن د اوکراین د ماریوپول ښار د نیولو په اړه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دعوی د شک څرګندونه کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې په پرونی چاودنه کې د وژل شوی شمیر 25 تل وړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګي چارو رئیس زبیح الله روحانی بیګار رسنیو ته ویل چې د اهل تشیع په جمعات کې د ماسپخین لمانځه پر مهال په چاودنه کې لسګونه کسان ژوبل شوي هم دي. د هغې حملې ذمهواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې اونکي مواد په سي دکان جمعات کې دننه ایښي ول. پرون په کندوز، ننګرهار او کابل کې هم بمي بریدونه وشول چې پکې لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول او د ماشومانو په ګډون لسګونه تنه ټپیان دي. د هغو حملو مسؤلیت چا نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرونی حملې غندلې دي. یوناما تیر ماښام پر ټویټر په بیان کې ویلي چې پر ولسي وګړو وروستي بریدونه د اندېښنې وړ دي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د حملو غندنه کړې ده. د وزارت ویاند نیټ پرایس بیګا په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل هیواد په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو زخت اندېښمن کړی دی. نوموړي غوښتنه وکړه چې په حملو کې ککړ کسان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د مزار شریف پر جمعات حمله غندلې. نوموړي پرون پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې د روژې په مبارک میاشت کې د تاوتریخوالي د دې ناوړه اقدام عاملین د افغانستان او اسلام دښمنان دي. د طالبانو حکومت وایي د نامنیو د مخنیوي هڅې کوي او زیاتوي چې په وروستیو میاشتو کې د داعش پر ضد اقدامات کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د لوړو زده کړو د تعلیمي ادارو د جوړولو ترڅنګ د نورو پرمختیايي پروژو پیلولو اعلان هم کړی دی. نوموړی پرون هغې قبایلي ضلع ته ورغی او هلته یې له ځایي مشرانو سره ولیدل. دا څه د پاسه یوه اونۍ مخکې د وزیر اعظمۍ دندې تر سنبالولو وروسته شمالي وزیرستان ته د شهباز شریف لومړی سفر و. په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن دوړ بیګا مشال راډیو ته وویل له وزیر اعظمۍ د نورو پرمختیايي چارو ترڅنګ غوښتنه کړې وه چې غلام خان سړک ته د چین پاکستان اقتصادي لارې په پروژه ورګډ کړي او هڅه کوي چې دا کار وشي.
د بجلی منصوبې دي په مختلفو ځایونو کې، د ګریډونو دي، د سپینوام او د سلیو په د تخیل کې د ګریډ خبره ده. موږ دا مطالبه کړې و چې د غلام خان د لارې د سیپیک سره کنیکټ شي. ان شاء الله کوشش وکړو چې دا هم په ومنو.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومت چارواکي په شمالي وزیرستان کې د نویو تعلیمي ادارو د جوړولو اعلان کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم د 2013 زیږدیز کال په نومبر کې هلته د پوهنتون او میډیکل کالج جوړولو اعلان کړی و، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. شریف پر داسې مهال شمالي وزیرستان ته تللی و چې هلته په وروستیو کې پر امنیتي سرتیرو حملې زیاتې شوې دي. له نوموړي سره د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه هم ملګری و. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي پوځي چارواکو وزیر اعظم شهباز شریف ته په سیمه کې پر امنیتي وضعیت معلومات ورکړل. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسي غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا تور پورې کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ شو. عمران خان تر دې مخکې هم داوه کړې چې پخوانی اپوزیشن ګوندونو د امریکا په ملاتړ د ده پر ضد په قومي اسمبلۍ کې د عدم اعتماد تحریک دایر کړی و. د پاکستان د اوسني ائتلافي حکومت ګوندونو او واشنگټن په بیا بیا دا تور رد کړی دی. هغو ګوندونو پخوا ویلي ول چې د عمران خان حکومت د اقتصاد پر رغولو کې پاتې راغلی و، نو ځکه یې پر ضد د بې باورۍ تحریک وړاندې کړ. عمران خان د اپریل پر 10 نیمه شپه له واکه تر لرې کېدو راهیسې احتجاجي جلسو ته دوام ورکړی دی. نوموړي بیګا د لاهور غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د خپلو احتجاجونو له لارې د حکومت د انتخاباتو اعلان ته مجبوروي. خو د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت ویلي دي چې انتخابات به د 2023 زیږدیز کال په اکتوبر کې پر ټاکلي وخت کوي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا وکړی چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا دوه میاشتو نښتو وروسته د ده په وینا آزاد کړی دی. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر جو بایډن د اوکراین لپاره د 1.3 اربه ډالرو د مرستې د اعلان پر وخت د پوتین پرونی دعوه د شک وړ بللې او تر پوښتنې لاندې یې راوستې. بایډن بیګا ویل د پوتین پر دعوو سربیره داسې هیڅ شواهد نشته چې ګواکې ماریوپول د بشپړ سقوط شوی وي. نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال ویل د 800 میلیونه ډالرو تازه پوځي مرسته به د هغو زړورو اوکراینی ځواکونو او ولسي وګړو د ملاتړ لپاره وي چې په دونباس کې د روسیې یرغل پر وړاندې جنګیږي. بایډن همداراز د اوکراین د اقتصاد د سمولو او تثبیت لپاره د 500 میلیونه ډالرو نور مرسته هم اعلان کړه. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د نوموړي مننه کړې خو ویلي دي چې هیواد یې لا زیاتې مرستې ته اړتیا لري. نوموړي پرون د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF مشرانو ته په ویډیو وینا کې وویل اوکراین د وسلو او رواني جګړې لپاره د پیسو په ګډون هر میاشت شاوخوا 1 اربه ډالرو ته اړتیا لري چې اقتصادي تاوانونه پوره کړي. اخوا په ماریوپول کې د ښار دفاع کوونکي په داسې حال کې د ازوفستال د وسپنې په لویه کارخانه کې بند پاتې دي چې روسي ځواکونو د ورننوتو هڅو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو پای مشال راډیو ته غږ مو غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاري اوري. او سمور ځو لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګي چارو رئیس زبیح الله روحانی ویلي په مزار شریف کې د اهل تشیع په جمعات کې په پرونی چاودنه کې د وژل شویو شمیر 25 تر رسیدلی دی. د بلخ روغتیایي چارواکي وایي په هغه پیښه کې لسګونه کسان ژوبل شوي هم دي. د مزار شریف د حملې ذمواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې. پرون په کندوز، ننګرهار او کابل کې هم درې چاودنې وشوې چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او د ماشومانو په ګډون لسګونه ژوبل دي. د هغو بریدونو ذمواري چا نه ده منلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرونی حملې غندلې دي. د عصمت ساروان رپورټ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز کې له پرونیو حملو وروسته پر ملکي وګړو بریدونه د اندېښنې وړ وبلل. یوناما په یو ټویټ کې غوښتنه کړې چې دا ډول بریدونه باید ژر تر ژره پای ته ورسول شي او عاملان یې سزا وویني. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بین پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې پر هزارګانو بیا برید شوی دی. د زیاته کړې چې پر ښوونځیو او ماتونو د هدفي بریدونو په اړه باید فوري څېړنې وشي او د هغو ځواب وویل شي. ښاغلی بنت همداراست د دا ډول پیښو د درېدو غوښتنه کړې ده. د مزار شریف ښار د سي دوکان د پرونی چاودنې په اړه د دغه ښار یو اوسیدونکي غلام رضا رویټرز خبري آژانس ته وویل
دا پیښه په رښتیا چې زړه بوګنوونکې وه. زه په ښار کې وم او په لومړیو شیبو کې مې ځان ورورسو. له بده مرغه د مرګ ژوبلو شمیر ډیر دی.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی موحد موهبي د طالبانو له حکومت غواړي چې د داسې پیښو د تکرار مخه ونیسي.
موږ په اصطلاح د امارت له چارواکو هیله کوو چې خلکو ته زیاته توجه وکړي، خلکو ته امنیت برابر کړي تر کله به دومره انتحاري بریدونه کیږي. د افغانستان حالات ډیر خراب شوي. موږ هیڅ ځای امنیت نه لرو.
پرون په کابل، کندوز او ننګرهار کې هم چاودنې وشوې. په کندوز کې د طالبانو پر یوه موټر په چاودنه کې 4 تنه ووژل شول او 19 نور ژوبل شول. دې ته په ورته بله پیښه کې چې د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالۍ کې وشوه 4 تنه وژل شوي او 1 تن ټپي دی. د کابل د قمبر 4 لارې په پرونۍ چاودنه کې 2 ماشومان ژوبل شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویندوی خالد زران ویلي چې ماین په یوه ګلدان کې ایښودل شوی و. د ننګرهار، کابل او کندوز د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په رپورټ کې مو اوریدل چې په مزار شریف کې د پرونی حملې ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې. له شمال پرته پرون په کابل، کندوز او ننګرهار کې هم بریدونه وشول. عصمت ساروان د ناامنۍ پر موضوع په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتلی چې په هیواد کې وروستي بریدونه د څه ښکارندوی کوي او څه لاملونه لري.
زما په اند افغانستان کې د وروستي مرګونی تروریستي بریدونو دوه لاملونه لري. لومړی لامل داخلي او بل هم بهرني ده. د نننۍ یا داخلي لامل یې د داعش ډلې بې ساري وده او غښتلتیا، د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډیروالی، په طالبانو کې داخلي اختلافات او درزونه، د خلکو او د طالبانو ترمنځ مخ پر زیاتېدو فاصله، او د امنیت په راوستو کې د طالبانو پاتې راتلل دی. بهرني لاملونه یې د طالبانو ګاونډي هیوادونو، د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو سره د طالبانو ناسم اړیکې دي، بالخصوص هغه هیوادونه چې د اورپکو په لاس د افغانستان په ناامنی او ویجاړولو کې کافي تجربه لري، او دوی غواړي چې د هر فرصت نه په ګټې اخیستو سره په افغانستان کې ناامنی او خپل نفوذ پراخه کړي.
آیا د بریدونه د دې معنا لري چې داعش په افغانستان کې د ودې په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې د ودې په حالت کې ده، او دوی دلته د خپل د ودې لپاره یو آرام بستر پیدا کړی دی. دغه ډله د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په بې ساري توګه وده کړی، او زما په اند اوس داعش د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی، او دا ګواښ مخ په زیاتېدو هم دی. طالبان د داعش سره د مبارزې توان، مهارت، امکانات او حتی یوه ټینګه اراده هم نه لري.
ولې طالبان نه دي بریالي شوي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي؟
د دې مریدینو د مهارولو لپاره لازمه ده چې د یو ولسواک نظام له لارې د خلکو ملاتړ ترلاسه شي، با ډسپلین او روزول شوي مسلح ځواکونه دي بیا ورغول شي، او د ګاونډي سیمیز او د نړۍ هیوادونو سره د ښه تعلقاتو خاصه پاملرنه وشي. خو زه په دې باور یم چې طالبان لا تر دې دمه د داسې نظام، داسې ماحول او مسمر اړیکو په جوړولو کې پاتې راغلي.
په افغانستان کې مو د وروستیو بریدونو په اړه د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره د عصمت څاروان مرکه اورېده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د پوهنتون د طبي پوهنځي یا میډیکل کالج جوړولو او نورو پرمختیایي چارو ترسره کولو اعلان کړی دی. نوموړی پرون هغې قبایلي ضلع ته ورغی او هلته یې د اوتمانځیو جرګې ته وینا هم وکړه. دا د شریف د وزیر اعظم په توګه تر منتخبېدو وروسته د وزیرستان لومړی سفر و چې پکې ورسره د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ملګری و. عمر وزیر تفصیل لري.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل په 28مه د شمالي وزیرستان یو ورځنۍ دوره وکړه. نو موړی سره دوره پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او نور وفاقي وزیران شامل ول. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر پاڼه پښتو کې لیکلي چې د وزیرستان ولز د ترهګرو په لاس د مودې نه ځپل شوې. نن مې د خپل دورې پر مهال د غلطه د یو پوهنتون، میډیکل کالج، دانش سکول او موبایل یا ګرځنده روغتون جوړولو اعلان وکړ. د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړي محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف ته د وزیرستان دورې دعوت ورکړې وو او نو موړی لومړی د وزیرستان دوره وکړه.
وزیر اعظم صاحب راغله او مطالبات وړي رو غبار له کوم اعلان چې هغه وکړ لغې کې دا و چې د یونیورسيټي اعلان وکړو، د میډیکل کالج اعلان وکړو، د دانش سکول اعلان وکړو او د موبایل هسپتال. نور هم دا کیسې ډېرې داسې دي چې مطالبات چې هغه وخت په وخت د سره مونږ ټیک اپ کوو او کوشش وکړو چې دغه لارو بسو په هغه کې د بجلی منصوبې دي په مختلفو ځایونو کې، د ګریډونو دي، د سپینوام او د سلی او په دا تخیل کې دا ګریټ خبره ده. مونږ دا مطالبه کړو چې د غلام خان د لارې د سیپیک سره کنیکټ او ان شاء الله کوشش وکړو چې دا بم په منو زکه چې دام د وطن د معاش لپاره یو ډېر بنیادی پروجیکټ دی.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وویل چې وزیر اعظم دورې پر مهال د اوتمانځای جرګې مشرانو ته هم خپل وینا وکړه او مشرانو ورته یو شمیر غوښتنه کې خو دې چې وزیر اعظم یې د پوره کولو ډاډ ورکړ. نو ما وړي وویل چې وزیر اعظم دورې پر مهال د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا کور کمانډر پېښور فیض حمید او نور فوزی مشران هم راغلی ول چې وزیر اعظم ته د سیمې په امنیت او ترقی بریفینګ ورکړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د بهر میشتو پاکستانیانو او افرادی قوت د چارو وزیر وایي د کابینې په غونډه کې قبایلي سیمو ته له قومي مالیاتي کمیشن یا NFC څخه هر کال د 10 ارب روپۍ ورکولو موضوع یادوي. ساجد حسین توري پرون مشال راډیو ته ویل د قبایلي سیمو پرمختیاي لومړیتوب دی. هغه سیمې په 2013 زیږیز کال کې په خیبر پختونخوا ورګډې شوې او هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې تر 10 کلونو پورې به د NFC له پیسو څخه 3% برخه د قبایلي سیمو پرمختیا ته ځانګړې کوي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. هلته د قبایلو یو شمېر اوسیدونکي وایي د نوي وزیر اعظم شهباز شریف له ائتلافي حکومته زیاتې تمې لري. اسرار العالم مومن تفصیل لري.
له کورمی ضلع د پیپلز ګوند کامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری چې د نوي وزیر اعظم شهباز شریف په کابینه کې ورته د بهر ملکی پاکستانی وګړو او انساني وسایلو وفاقي وزارت ورکړل شوی وایي په 2013 کال کې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته باید تر دې دمه دغه سیمو ته له کامی مالیاتي کمیسیون یا NFC ایوارډ څخه باندې 300 ارب روپۍ ورکړل شوی وي، خو د په خبره په دې سیمو کې د پرمختیایي پروژو لپاره یوازې 46 ارب روپۍ لګول شوي دي. نوموړي په 21 اپریل مشال ډیو ته وویل قبایلي سیمو ته د کال پر سر له NFC ایوارډ څخه د څه باندې 10 ارب روپۍ نه ورکولو مسله به ډېر زر په نوې حکومتي کابینه کې راپورته کړي چې دارنګ په قبایلي سیمو کې تعلیمي ادارې او هسپتالونه جوړ او نور پرمختیایي کارونه ترسره شي.
انشاءالله نیکسټ حکومت اوس کیبینټ میټینګ روان ده، کوشش ده زمونږ خپل NFC خبره مو کوو او سره مونږ کوم کمیونیکیشن سیستم ده یا مو علاقه ته سپیک روټ کې روستل دي، نو یا مونږ ته کوم فوندونه ده میلاو شي ویل ته ایجوکیشن کی کور کول له هیلث کی کول لري او مختلف سکتورو کی کور کول له بنظیر انکم کې مطلب خلکو ته او خویندو ته میندو ته پیسې ور کول دي. نو دی حوالے سره انشاءالله دی اختره پورې به مو انشاءالله یو میټینګ وشي. زمونږ اول ډیمانډ زمونږ د NFC 3%
یا دی وی چې پاکستان پخوانی حکومت په 2013 کال کې اعلان کړی وو چې پخوانی فاټا تبا د کمی مالیاتي کمیسیون له پیسو څخه 3% برخه ورکوي. خبر پختونخوا حکومت د هغه وخت ویاند اجمل وزیر مشال ډیو ته ویلي وو چې په دې لړ کې به قبایلي ضلعو ته هر کال 10 ارب 38 کروڑ روپۍ د 10 کلونو لپاره ورکول کیږي او دا پیسې به په قومي مالیاتي ایوارډ کې د صوبو له برخې راګرځول کیږي. د خبر پختونخوا حکومت تور لګوي چې سن صوبا په دې کې خپل ونډه نه ورکوي، نو ځکه دغه پیسې تر دې دمه قبایلي سیمو ته نه دي ورکړل شوي. خو ساجد حسین توری وایي چې ګوند یې په سن صوبا او مرکز کې حکومتونه لري او د خیبر پختونخوا حکومت دغه بهانه به هم ختم کړي. بلخوا د قبایلي سیمو ولس وایي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ له حکومت یې ډېرې تمې دي. په جنوبي وزیرستان کې د کالج استاد عرفان مسید په 21 اپریل مشال ډیو ته وویل له حکومت یې غوښتنه ده چې په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ ښکار شوي تعلیمي ادارې فعال کړي.
کوم آلریډي اگزیستینګ سکولونه دي چې هغه فعال شي.
د خیبر ضلع کاشف جان بیا په 21 اپریل مشال ډیو ته وویل که نوی وفاقي حکومت د دوی په 83 او ځینو نورو قبایلي ضلعو کې سړکونه جوړ او امنیت پر ځای کړو، نو دلته به سیلګري وده ومومي چې ورسره به ډېرو ځوانانو ته روزګارونه میلاو شي. نوموړی له حکومته نورې غوښتنې هم لري.
دوی ته د تعلیم ضرورت دی، دوی ته د هسپتالونو ضرورت دی، دوی ته د نوکرو ضرورت دی. دوی چې کوم دا ذهن سوچ فکر دی، دوی چې ټوپک او ډزو دوزو دا سوچ بدلول پکار دي. دا موجوده چې کوم پیتیه کو نمیټو دوی خو بالکل نظرانداز کړی دی، څه قسم کرداری پکې نه دی ادا کړی.
بلخوا په اورګزو کې مدني فعال پښتنې اورګزې په 21 اپریل مشال ډیو ته وویل چې له موجوده وفاقي حکومت یې ډېرې تمې دي.
کومه ګرانۍ ده، بیا کومه دهشتګردۍ روانه ده، کوم ټارګټ کلینګ روان دی، بیا کومه بېروزګارۍ روانه ده د ځوانانو. حکومت نه زموږ امیدونه دا دي چې د دې لپاره یو داسې پالیسۍ، یو داسې ګامونه واخلي چې هغه په تېر حکومتونو کې نه دي اخیستي شوي.
د قبایلي سیمو وګړي وایي له کله نه چې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې زم شوي، نو په دغه سیمو کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا شوي کارونه د نشت برابر دي. دوی وایي د دې وجه دا ده چې د زم کېدو پر وخت له قبایلي سیمو سره کومه د کال پر سره د څه باندې سل عرب روپو ژمنه شوې وه، نو هغه نه ده پوره شوې. بلخوا له خیبر ضلع د خیبر پختونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ او قومي اسمبلۍ غړی اقبال پریده دا مني چې لا هم د ان اف سي ایوارډ 3% برخه قبایلي سیمو ته په بشپړ ډول نه ده ورکړل شوې. البته نوموړي په 21 اپریل مشاله ډوته وویل چې دوی په قبایلي سیمو کې د عدالتونو او تاڼو جوړولو په ګډون ډېر پرمختیایي کارونه کړي او د دې سیمو کلنی مالی بجټ یې هم زیات کړی دی.
پړومبي بجټ کې 152 ارب روپۍ چې کوم دی موږ پړومبي بجټ کې مختص کړی وي قبایلي علاقولا، بیا په دوم کې موږ 48-46 ارب روپۍ مختص کړی، په دریم کې موږ 54 ارب روپۍ مختص کړی وي،
د بر سال کې دا چې پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف په 21 اپریل د شمالي وزیرستان دورې پر مهال قبایلي مشرانو ته په خپله وینا کې هوډ څرګند کړ چې د قبایلي سیمو ټولنیز او اقتصادي پرمختیا به یقیني کوي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال رادیوی مجله
په 19:00 بجو،
هارون باچا هنری غړی
په 1:00 بجا،
تان دیهلی
په 2:00 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3:00 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4:00 بجو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړی چې د حکومت د ختمولو لامل بهرنۍ سازش وو. دا خبره نوموړي بیګا په لاهور کې جلسې ته په وینا کې کړې چې ورته د هغه زرګونه پلویان ورغلي ول، خو د پاکستان د وسنی ائتلافي حکومت ګوندونو او واشنگټن په بیا بیا د نوموړي تور رد کړی دی. عمران خان په وینا کې دا هم ویل چې د حکومت ضد د اسلام آباد پر لوري لاریون کوي چې انتخاباته یې مجبور کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت وایي انتخابات به د راتلونکي کال په اکتوبر کې پر ټاکلې نیټه کوي. عمران خان د اپریل پر 10 نیمه شپه له واکه تر ګوښه کېدو وروسته احتجاجي جلسو ته دوام ورکړی دی. غلام غوث تفصیل لري.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان په لاهور کې تیر شپه د خپل ګوند د پلویانو یوې لویې جلسې ته په وینا کې د شهباز شریف په مشرۍ د اتحادي ګوندونو د حکومت په ضد اسلام آباد ته د لاریون کولو اعلان وکړو. هغه وویل چې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالي د حکومت په ضد د خلکو راوستلو لپاره خپل تیاری پیل کړی. تاسو ټول به زما د اسلام آباد د رابللو د اعلان انتظار کوئ. ما د ګوند ټولو مشرانو ته ویلي دي چې دوی ته به په ټول پاکستان کې راوتل وي او خلک به تیارول وي، د خپلې حقیقي ازادۍ په تحریک کې به ټول شاملول وي. عمران خان په خپل وینا کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په پالیسیو نیوکې وکړې، خو په اسلام آباد کې د موجوده حکومت په ضد د ادارو سره د ټکراو نه کولو خبره وکړه. عمران خان وویل چې د هغوی د اسلام آباد د احتجاجي جلسې یا پرلت هدف دا فشار اچول دي چې په هیواد کې زر تر زره نوي انتخابات ترسره شي. دا به واضح کړم چې زه هیڅ رقم ټکراو نه غواړم. مشرف یو ناسمه فیصله کړې وه، خو زموږ پوځ چې څه رقم قربانۍ ورکړې نو که هغه یې نوې ورکړې نو نن به د پاکستان حالت هم د شام او د عراق په رنګ وو. نو زه د خپل پوځ او پولیسو ستاینه کوم، خو په هیڅ صورت به دا امپورټډ حکومت نه منو. عمران خان د پیښور او کراچۍ د جلسې پرنګ د لاهور په جلسه کې هم د هغه د حکومت د ختمولو په لړ کې د بهرني سازش او د موجوده وفاقي کابینې په غړو د درغلو تورونه بیا تکرار کړل. د لاهور جلسې ته د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی، د داخله چارو پخوانی وفاقي وزیر شیخ رشید احمد او د تحریک انصاف نورو سیاستوالو هم په خپلو خبرو کې د بهرنی سازش خبرې بیا تکرار کړې. خو د شهباز شریف په مشرۍ نوی وفاقي حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي دي، او وزیر اعظم شهباز شریف د عمران خان د حکومت د ختمولو په لړ کې د بهرنی سازش او په دغه لړ کې د پاکستان د سفیر د مراسلې د پلټنو لپاره د یو پارلماني کمیشن د جوړولو اعلان هم کړی و. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تیره ورځ په لاهور کې د شهباز شریف په دغه خبره د عدم اعتماد څرګندونه وکړه، او وی ویل چې دوی به په دغه لړ کې د شهباز شریف لخوا اعلان شوی کمیشن نه مني.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف د یوټیلیټی سټورونو په نوم ارزان بیا دکانونو ته امر کړی دی چې پروژه کې د خلکو ته په رعایتي نرخونو د توکو رسول باوري کړي. خو د خیبر پښتونخوا یو شمیر اوسیدونکي وایي په هغو دکانونو کې وړه، بوره یا چینی او غوړي نه پیدا کیږي، او که پیدا هم شي نو دوی یې اخیستو ته په ساتونو ساتونو انتظار کوي. شبیر احمد جان پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی چې د یوټیلیټی سټور مخې ته د ولاړو خلکو په اوازونو پیلېږي.
دا اوازونه په 400 کې د یو سرکاري یوټیلیټی سټور مخې ته په قطار کې ولاړ د خلکو دي چې دغلته ارزان غوړو چینو اخیستو لپاره د ډېر وخت راسي په تمه ولاړ دي. د مرکزی حکومت لخوا د نور کله پشان د ځل هم روژه کې د خوراک بنیادی توکي لکه اوړو، غوړي، چینی، دالونه او چچې په ارزان نرخونو ورکولو پریکړه کړې ده، او په خصوصي توګه غوړي او چینی چې د بهر بازار نه ډېر په کم نرخ په دغه سټورونو کې ترلاسه کیږي. خو سرنګ چې نور کله اولس دغه یوټیلیټی سټورونو کې د دغه توکو د کموالي ګیلې لري. دا ځل هم دیوای چې خلک ډیر او سودا کم ده، په خصوصي توګه وړي او چینی د کم لوځي چې دوی روزانه د کړو سره مخ کیږي. سٹور ته وړول راغلي فواد وای چې په مرونو ولاړیو دی اړې پر خوځي دي، خو اکثره چې نمبر یې هم راشي نو ورته وای چې وړي ختم دي.
دا روزه شو شروع شوه نه د چینی ملو شي او نه د وړي یو پیرم نه دی ملو شي. دا بل ورځ ما رجستریشن کړی هغه کې ما راته وی چې دا بستا لس روزه پس نمبر راځي. نو زه د حکومت ته دا خواست کوم چې په دې لګو لګو شیزونه تاسو د خوراک دار الیګې نو دا ولې تاسو د غریب او مزدور کار خلک رسوا کوي. مونږ راشو دلته کې درې سلور غنټې تیریم کو دی اړیم قضا شي پسور نور کې ولاړ یو.
محمد سعید وای چې شناختی کارت می خپل جمع کړو نو سٹور والا راته ول چې هفته پس په نمبر راځي، او چې کله نمبر را هم شي نو بیا مجبور وي چې د غړو سره نور 10 شیان ورته خامخه ور پغاړه کی چې هغه د دوی لپاره غیر اهم وي.
چې کله مونږ راشو نو روز به وته دی اړیم قضا کو ټول روز وته تیر کو او سپه شرمولو نو ولاړی ورته نو دې کې د غړو سره سره مونږ له کله رتی روډه بي کله صابونو کله یو شی کله بل شی ناغز مونږه خو نی پکار. نو چې حساب کتاب یو کو نو او مقه د بازار پرې تر بیا پروزی. بل خبره دارا چې ګوتم نه ور کوي جوړې کې وړه نو اخر دا کم ځای انصاف ته کم ځای سړی ته د پلین کې ولاړې په داسې سودا سو چې تا ته په شرمولو ملاویږي.
ولې په دې اړه مو دغه سټورونو کې ناس منیجرانو سره خبرې کول غوښتل، خو دوی وای چې په دې اړه هیڅ چاته هم د خبرو اترو کولو اجازه نشته دی، او مرکزی حکومت د دې امدادي نرخونو پریکړه هم کوي او دغه توکي هم ورته هغوی برابروي. دا یادونه چې دا ځل مرکزی حکومت د دغه ارزان سودا اخیستلو لپاره سټورونو کې شناختی کارت راوړل لازمی ګرځولې دي، او دا وخت دغلته د یو کیلو غوړو نرخ 2.5 ولې بهر د 400 نه تر 500 روپو دی. دغه ډول د اړو نرخ بهر د 1100 نه تر 1400 د شل کیلو ولې په سرکاري سټور کې تر 800 روپو دی. چینی بهر په خوش اصل یا سبان نسل ولې په سټور کې په 100 روپیا کیلو دی. خو د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم شهباز شریف ټول صبح ته ویل دي چې په دغه یوټیلیټی سټورونو کې ولستا پروژه کې دغه ارزان سیزونه ورکول لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. دین علاوه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم د صبح په بیلابیل ځلو کې د اتیاو څخه سیوا رمضان ارزان بازارونه لګولي دي چې د بهر بازار نه پکې خوراکي توکي په ارزانه بیه ترلاسه کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو،
پېښور.
اوریدونکو دا دی په پېښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې په برونی چاودنه کې د وژل شویو شمیر 15 ته رسیدلې دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګي چارو رئیس ذبیح الله روحانی بیګا رسنیو ته وویل چې د اهل تشیع په جمعات کې د ماسپخین لمانځه پر مهال په چاودنه کې لسګونه کسان ژوبل شوي هم دي. له دې پرته پرون په کندوز، ننګرهار او کابل کې هم بمی بریدونه وشول چې پکې لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول او د ماشومانو په ګډون لسګونه ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د افغانستان د پرونیو حملو غندنه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د لوړو زده کړو د تعلیمي ادارو د جوړولو ترڅنګ د نورو پرمختیايي پروژو پیلولو اعلان کړی دی. نوموړی پرون هغې قبایلي ضلع ته ورغی او هلته یې له ځایي مشرانو سره ولیدل. دا څه د پاسه یو اونۍ مخکې د وزیر اعظم دندې تر سنبالولو وروسته شمالي وزیرستان ته د شهباز شریف لومړی سفر و. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا تور پورې کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ شو. عمران خان تر دې مخکې هم دعوه کړې چې پخوانیو اپوزیشن ګوندونو د امریکا په ملاتړ د ده پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک دایر کړی و. د پاکستان د وسنی ائتلافي حکومت ګوندونو او واشنگټن په بیا بیا دا تور رد کړی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین داوا کړی چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا 2 میاشتو خطو وروسته د ده په وینا آزاد کړی دی. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر جو بایډن د اوکراین لپاره د 1.3 اربه ډالرو د مرستې د اعلان پر وخت د پوتین پرونی دعوه د شک وړ بللې او تر پوښتنې لاندې راوستې. بایډن بیګا وویل د پوتین پر دعوو سربیره داسې هیڅ شواهد نشته چې ګواکې ماریوپول بشپړ سقوط شوی وي. دا و د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او وسم وخت شوی د اونیزې خپرونې مشال راډیوي مجلې. دا اونۍ مو په خپرونه کې له خوږ ژبې شاعر رشید سحر سره د هغه پر شعر او ژوند خبرې کړې دي. نوموړی د بلوچستان د بوري دی. په نړیوالو اړیکو کې یې تر ماسټرۍ لوړې زده کړې کړې دي او له 13 کلونو راهیسې له ادبي نړۍ سره تړاو لري. نور حال په مشال راډیوي مجله کې چې نجیب عامر یې کوربه دی.
د مشال راډیوي مجله درنو اوریدونکو د مشال رډیوی مجلې سره زه نجیب عامر ستاسو په خدمت کې یم. دا اونۍ د یو زلمی شاعر رشید سحر صاحب سره دغه پر ژوند او پر فن باندې خبرې کوو. موږ په مشال رډیوی مجله کې تل هڅه کړې ده چې د پښتنو په منځ کې چې کوم غمی ځوانان دي یا پیغلې دي هغه تاسو ته مخې ته راولو او موږ په دې باندې خوشحاله یو چې داسې ځوانان او داسې پیغلې پروګرامونو ته راولو چې هغوی د ډیرو صلاحیتونو خاوندان یا خاوندانې وي. نو دا ځل هم د رشید سحر صاحب سره خبرې کوو. نو پروګرام ته غوږ شئ. نو بس تاسو به سر کې زمونږ اوریدونکو ته د خپل ځان په اړه لږ معلومات ورک.
بس تاسو له مخه زه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. تاسو هم سلامونه. زما نوم رشید سحر دی او زما تعلق د جنوري پښتونخوا سیمې لورلای سره ده. نو په ادب کې مې تقریبا ادب خو بس یو 10 کاله کېږي چې ورته راغلی یم. مدې فیلډ ته په یو کلی کې پیدا شوی یم. لوړې زده کړې مې په نړیوالو اړیکو انټرنیشنل ریلیشنز د بلوچستان پوهنتون کوټې څخه کړې. نو دا زما پیژندګلوی ده. په خټه نثر یم او قلمي نوم رشید سحر دی.
سمه. رشید سحر صاحب د شاعرۍ طرف ته څنګه راغلی؟ شوق مو په کورنۍ کې مو تاسو نه علاوه چا شاعري کوله او کله کومې لارې نه څنګه تشویق شوی چې دا ادب طرف ته راشي په خپل شعر لیکي؟
شاعري د خو امیر صاحب خبره داسې ده چې شاعري ته بس د یو خوب راوړی ما کنه.
ها خوب څنګه راوړی؟
داسې و چې خوب ز خپل د یو شخص سره زیاته مینه لرم لکه هغه بچا خان بابا چې د فخر افغان. نو هغه یو ورځ داسې کېږي چې زه بچا خان بابا په خوب کې وینم او بچا خان بابا چې کوم دی هغه کام ته وینا کوي یو تقریر کوي خبرې کوي د کام سره فعال کوي نو هغه خبرې چې کومې دي هغه د ورځې چې زه د ځان سره زمزمه کوم هغه خبرې کوم په لارې روان یم داسې دا چې بیا د یو ملګري سره ملاوېږم او ملګري سره کېدم هغه ملګري ته زه دا خوب تېروم زه وایم داسې خوب دی که نه نو ما پاچا خان بابا مې داسې خوب باندې لیدلو نو هغه خوب چې کله ما ورته تېرولو که نه هغه خوب تېرېدل داسې و لکه هغه شاعري غوندې کله نظم چوب که نه نو نو د ملګري ما ته دا ویلی چې دا دا خو شاعري دی که نه نو هغه ملګری د ادب سره مخکې هم تړاو لرو نو هغه راته ویلې دې ته شاعري ویل نو ما ویلې بس خو نه پوهېږم چې دا شاعري ده خو بس ما هغه یوازې تا ته خوب تېر کړو نو هغه خوب څه داسې و که زه به تا ته لیک تېر کړم وی ما باچا خان بابا په خوب لیدلو چې په جرګه کې یو وینا کوله ټول پښتون کام ته جړا کوله چې سره یو شی سره یو موټی شی اول ځان بیا مو کورونه جوړ کړئ د خپل یتیم او کونډو زړونه جوړ کړئ بس دومره زما اوس فلاله په یاده دا ډېره تقریبا ډېر وخت
صحیح دې نه علاوه نو څنګه ادبي جرګو ته لاړې ادبي کتابونه مو لوستل که تا د ملګري ذکر وکړو دې نه علاوه د کورنۍ کې څوک داسې و چې ته تشویق کړې
نه زما کورنۍ کې بالکل د ادب سره نږدې څوک نشته او بالکل زه یوازینی باغز یم چې هغه چې زه شاعري هم کوم او د کمپرس په ګوندونو یا د داسې ملګرتیا هم کوم نو زه هغه بس ملګرو تشویق کړم یا بس په دې کې بیا چې کوم زما سره نور ملګري چې کوم زما په کالج کې استاد و بس هغه ته هم دا پته ولګېدله چې یار رشید خو شاعري کوي نو بیا هغه هلته زموږ یو ادبي جونګړه وه او په هغه کې ادبي کوټه وه په هغه کې د لورلای چې کوم ادیبانو هغه کښې نسل ناسته به یې کوله نو د روزانه په بنیاد باندې بس بیا به زه کله کله هغې کوټې ته هم تلمه نو بس هغه رنګ واخیستل کېدو د یو بل نه نو هغو ادیبانو نه بیا بس ما هغه داسې وبله چې ما د هغو ادیبانو نه دا رنګ اخیستی دی نو په دې کښې به ما یو څه لیکل بس کله د ځان سره یو واقع څه وي هغه لیکل په لیکلي شکل کښې را وړي دې کوټې ته کله څه یو د کام په اکله یو فکر وي هغه په لیکلي شکل کښې را وړی دې کوټې ته هغه به بیا چې و دلته زمونږ چې کوم مشران وو په ادبي کوټه کښې مشر شاعران نو هغو ته مې ښکار کولو هغو به بس داسې په حیرانۍ سره زما چې کومې اولی غزلې وې یم هغو فکر کوو زما اولی غزلې زه خپله چونکې دوست په مسافرۍ کښې یم هغه کتابچه مې کور پاتې شوې ده نو دوی ما ته ویلی وایي دا تا لیکلي دي ما ویل هو بالکل ما لیکلي دي وایي دا تا څه سړي دي کړې یا څه دي نور شاعران دي لوستي دي ما ویل هېڅ مې هم نه دي لوستي او بس دا
هغوی تشویقولې ښه ملګري در ته په لاس ته راغلي وو دا د بخت خبره یې دا د ښو دوستانو صحبت ځان له یو نعمت وي نومونه یې راته اخیستی شي کوم ادیبان کوم شاعرانو چې تشویق کړی یې
بالکل اولنی ملګری چې کوم دی عمر ساغر زمونږ د لورلای علاقې سره تعلق لري چې کوم تا ما ته ویل چې دا شاعري ده
صحیح
او دوم د هغه نه پس زمونږ استاد دا زمونږ د سیمې اکبر نګار صاحب دی بیا زه ادبي کوټې ته بیا خیر محمد عارف صاحب په هکله به تا اورېدلي
خیر محمد عارف صاحب خو نو ټول پېژني هغه خو مشهور سړی دی
خیر محمد عارف صاحب چې مونږ د دې کوټې مشر او د دې ادبي بنډار چې د دې مشر دی نو بس هغه خیر محمد صاحب خیر محمد عارف صاحب په مشرۍ کښې یا د هغه په اتادۍ کښې یا د هغه په شاګردۍ کښې مونږ زه شاګردي زما وبوله چې ما د ده نه دا څه زده کړي دي او هغه چې به زما کوم شعر یا غزل هغه ته را وړل نو هغه به په هغه کښې تصویر راکول او ویل به چې داسې 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 لیکل کوه نو لوی استاد چې مې کوم دی هغه خیر محمد عارف صاحب دی چې هغه ما ته سېګانې کړي دي
نورې پوښتنې به هم لرم رشید سهر صاحب خو څه راته واوروئ یو شعر واوروئ چې مونږ پوه شو چې رشید سهر صاحب څه ډول شاعري کوي ما ستاسو لږه ډېره شاعري په فیسبوک باندې لوستې ده خو هغه ملګري چې ستاسو د نامې سره اوس اشنا کېږي هغوی به هم واوري چې رشید سهر څه ډول شاعري کوي
د ټولو له مخه شاعري چې کومه ما د کام په نامه شروع کړې ده هغه به زه د غورځنګ یا د پاسون ملي پاسون چې کله شروع وي په 2013 کښې هغه ته ما یو غزل غوندې لیکلې وه
وړوکې
هغه به در ته واورم وایي زما د لوړې حوصلې جانانه زما د لوړې حوصلې جانانه ای د پښتون د قافلې جانانه بیا به دا نه وایي چې نه وم خبر نن دې ګټمه
کرازې جانانه نن دې ګټمه کرازې جانانه ډېر وایه مخکې
خو ما ستا په سر دار ته د غاړه ایښې زه ستا په سر وړمه لانجې جانانه او منګ د جنگ له زوره ښه خبر یو مونږ ته د مینې کړکې سي جانانه
ډېر ښکلی شعر دی مونږ د جنگ له زوره ښه خبر یو مونږ ته د مینې کړکې سي جانانه ډېر ښکلی شعر
جانانه او تا د خوارانو مظلومانو کاروان سهره اسی پناره جانانه
واه ډېر ښکلی ډېر ښکلی غزل دی
دا مې غورځم چې لیکلی خو
رشید زهر صاحب ستاسو شاعری چرته چاپ شوی کتاب مو چاپ کړی مجله کې ورځپاڼه کې کنه فیسبوک
داسی مشاعرو ته لاړ شم نو مسافرې کې وخت کې ژوند خو نو تا ته معلوم ده بیا د پښتنو ژوند بیخي زیات مصروفه ژوند دی نو
صحیح تاسو چې بار بار د مسافرې ذکر کوئ نو تاسو په لورلای کې نه اوس نن سبا چرته یو څه روزګار کوئ
نه بالکل لورلای کې نه مسافرې خو دومره ډېر لر مسافرې نه ده بلکې په پنجاب کې ما دلته مې کار روزګار باندې په دې باندې لګیا یم
صحیح او ستاسو په سیمه کې اوس خو ته بورې کې نه یې په دا بورې لورلای یو ده کنه غلط نه شوم کنه
نو بورې لورلای بالکل یو ده بورې
پور صحیح نو اوس خو هلته تاسو نه خو کله چې وای هلته کومې د بجرګي وي تاسو به کې د شي په خبر ته تلې یاستې هلته په نوشار کې په مردان کې په سوابې کې په هر کلی کې په هر چم کې هر مالت کې یو د بجرګوي ستاسو طرف ته هم دغه سي د بجرګي شته
ادبی جرګه بالکل کیږي په اخترونو کې پروګرامونه بقاعده د مشاعرې انعقادونه کیږي او دا چې کوم چې د نړیوالې ژبې ورځ کوم نړیوالې ورځ په دې باندې سیمینار کیږي او دا تقریبا چې اره یو خاص ورځ به هغه باندې خاص پروګرامونه کیږي خو لبد مرغزه په یو پروګرام کې مام
تنقیدی غونډی کیږي او پروګرامونه کیږي
بلې په زمنګ په لور لای کې ما چې کوم د ادبي کوټې ذکر تا ته خو د ادبي کوټه ډېره زړه کوټه ده د ډېر غټ تاریخ ده د نه د خیر محمد عارف خیر محمد صاحب په تیر باندې او د عارف په سم تو راځي کوین صاحب سره ده په دې شکل کې حیران ده د زینا د دې کوټې شاګردان پاتې شوی دي
صحیح
یو یو پاتې شوی
صحیح او دا د نوم ده ادبي کوټه
ادبي کوټه بالکل ده
صحیح نو درنو اوریدونکو رشید سهر صاحب سره زمون خبرې ترې روانې دي او رشید سهر صاحب ډیره خوږه شاعري کوي او ورنه بهیله وکړو چې یو بل شعر هم راته واورې د خپرونې په دې برخه کې درسره شته دی چې وای وروې خپل
نولینه
مته به حسن تکرار وي او اوریدونکي به کېد شپه اول ځل واوري نو څنګه ورته وایم چې تا باندې مین یم
نو څنګه ورته وایم چې تا باندې مین یم په زړه کې خوړل کېږم چې په چا باندې مین یم
په زړه کې خوړل کېږم چې په چا باندې مین یم ډېر ښه
د خپلو خواهشونو قتل عام کوم لګیا یم د خپلو خواهشونو قتل عام کوم لګیا یم لګړه را باندې ګرانه د لیلا باندې مین یم
ډېر
او پلر ابر ویشلو افغانانو مې زړه خوښ پلر او پر ویشلو افغانانو مې زړه خوښ دي امو ته باسي نه پښتون خا باندې مې نه يم
ډېر
او وای لغم به مړ شم وګ نه را باندې باسي لغم به مړ شم وګ نه را باندې باسي بادار مې ترې وا یو خا باندې مې نه يم
ډېر
او ځنې چې تام پرس وطن پرس نه وی پرېږدای د پیغلو بیا په هر یو ادا باندې نه نه
واه 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 ډیر ښه شعر دې بیا راته وای
وای ځلمی چې تام پرس وطن پرس نه وی پرېږدای د پیغلو بیا په هر یو ادا باندې مې نه
نه
او په کوټه په کابل په پیښور په ننګرهار په کوټه په کابل په پیښور په ننګرهار څومره خپل وول پارچا باندې
واه 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 ډیر ښه شعر
نو
مکتب پکې نه و دازل
مکتب پکې نه و مکتب بس ما ډیر غزل تاسو چې په هغه کې مکتب نه یې کړه
دا ستاسو شاعری چې دا رشید سحر صاحب دا خو ډیره خوږه شاعری ده او زه په سندرو دومره نه پیګم په دې کمپوزون هم دومره نه پیګم خو داسې موسیقي ته جوړه ده تاسو په ترنم کې زړه کې لیکي که څنګه
زه ترنم بالکل زما ځان سره خو داسې ترنم غوندې انداز دي چې زه لیکم کنه نو دینه مخکې ما یو نظم لیکلی و دو ګرمه ته چې مکتب میلاو شو دا نظم او احسان په نامه باندې یو نظم لیکلی دی احسان او هغه یو ملګری را ته ویلی و زمونږ یو ادیب دی ظهیر باچا
ظهیر باچا خو زما ملګری دی اسمت ظهیر صاحب چې نوم یې بدل کړی اوس
ظهیر صاحب احمد ظهیر صاحب هغه راته ویلي وایي دا خو ډېر وایي ډېر موسیقي ته جوړ دی که نه نو هغه نظم یې ښودو
بالکل ظهیر باچا په موسیقي ډېر ښه پوهېږي زه کله کله ورسره مرکې کوم په همدې موضوعاتو باندې ظهیر باچا ډېر خوږ دی
نو د نظم دا احسان زه به داسې لږ لنډ غوندې درته ووایم
چې ساده یې راته وایي که ترنم کې وایي نه پوهېږم
باچا خان پلار نم نمستا احسان سد پشتنو پشتین احسان سیم دکھن بس وی بد دنیا احسان نو دا ملن کون کرتا وی نظم خدا دیر غټ
دیر خپل نظم دی او بالکل دلته نه قط غنی موسیقي چې راځي پاره کې دا ډیر خو ویل کی خو بس نه افسوس زه هنرمند یم او نه ته هنرمند کوم هنرمند شیرونه ویل دي کنه
نو بس هنرمند ما دلته یو تیر ورځ می یو غزل لیکلې ولا هغه کې ذکر وو د هرن باچا څو ذکر پکې وو کنه نو چې ماته را پیدا شي زما په کتابچه کې
خبرونه وی کنه دلته اوس خلکو ته سندرې وی خبرونه
هغه خو ډېر خوږ دی ارون باچا صاحب والله په موسیقي درته وایم چې موږ یې تل هغه د ده په سندرو باندې ځان ویده کوو که نه
بالکل باچا صاحب د دې وخت ډېر لوی نوم دی په موسیقي کې او ښې سندرې وایي ښې بدلې وایي ښې غزلې وایي صحیح نو رشید سر صاحب کتاب بل خیره کله چاپ کوي
کتاب خو چې هر وخت غزلونه تیار شو بیا به بدخانه زمونږ مسلې ډېری وي ما درته ویلی د پښتنو یوه مسله نه ده که نه نو چاپول خو هم نو دلته څه امکانات غواړي نو چې هغه امکانات برابر دي انشاءالله هر وخت یو کتاب بالکل باید دا به ووایم چې سل نه بره غزلې یا د یو نیم سل شاوخوا کیسه نظمونه هم پکې ګټه نو دا خو یو کوچنی غوندې کتابچه جوړېدلی هم شي خو بهرحال امکانات
بالکل کتاب خو په محدود شمیر کې چاپ کیږي هغه به یا چا ته رسیږي یا نه خو ستاسو شاعري دا د ما ته رسیدلې دا د نور اوریدونکو ته دا د ورسیدله او رشید صاحب د خوښې شاعران مو څوک دي
خوشحال خان بابا دے اور شاعران غنی خان بابا شو حمزہ بابا شو ټول هغه شاعران کی هغه زور دی د اوس وخت د تیر وخت کما د پیاد خدا شاعران اوس وخت کم دی هغه ممتاز رفیع صاحب دے شاعر
سندرغاړی دی کم کم دی
د خوخی سندرغاړی می د ټولو نه زیات خوخ سندرغاړی چې کم دی هغه باچا صاحب دی ما تاسو ویلې ما یو شعر دی وای توری کرن اوپک او مرخیل را باندې ګران دی توري کرن او پک او مرخیل را باندې ګران دی سندره یش غورله رون باچا باندې مې نه مارون باچا شې مکنه
صحیح بالکل
نو نو ارون بچا چې کوم دی هغه می دیر د خپخ شاعر دی سنگر دی او دا غږ دی دی خپخ دی نو ما د پویل مخکې ما دا ذکر تاسو کوم ول د پسندرو باندې ځان ته خوب راول ورځ مو د خوب ګولې د سندرې دی
صحیح نو رشید صاحب دغه نمونه تا په دې شعر کې واغست بچا صاحب در باندې ګران دی نیم تورې در باندې ګران دی اعجاز افق در باندې ګران دی کرن خان او سو نور نمونه هم پکې راغله کنه جاوید امرخیل د یاد کا نور څوک دی
امرخیل بالکل دغه چې کم دی دغه په ما باندې بیخي زیات لکه څنګه چې په شعر کې راغلی دی اسې نه دی راغلی دا په ګران لزړه نه راغلی دی توری صاحب سره می خه ملګری غوندم دا ډیر خبرې می ورسره کیږي په ټلیفون باندې او دا شاعری ته یو بل خبره تا ته وکم چې دا شاعری ته زه توری صاحب هم ډیر استول یم
بالکل د وخت د تیرې دوه سره هر میو پخېږي او شاعری هم داسې یو شی دی چې ریاضت کوي ورته نو خامخا ستاسو شعر اول هم ښکلی دی خو په خپل هم چې کله شاته نظر اچوئ اوس خدای دې له سته کاله ووتل چې تاسو شاعري کوئ حتما تاسو ته به هم دغه فرق محسوسېږي د اول ورځو شاعري مو تانده وه خو د اوس شاعري چې دا فکر کوئ چې خیال به یې پوخ شوی او یو څه به د پخوانه درته فرق پکې ښکاري که نه
په دې خاطر خو چې ما کومه دا اوس شاعري ما اوس شیر کړې ده فیسبوک باندې لکه تا چې لیدلې ده داسې دا شعر ما په دې خاطر شیر کړې دي چې هغه ما ته لیک په خښ کاری کنه نو دې نه مخکې چې کوم شعرونه ول هغه کېدی چې هغه به مو خو زه خپله دا نه محسوسول ما زړه کې ما دا فکر کاوه چې یاره زما به نو څه شاعري چې زه به نو څه شاعر شم خو بیا هم ما خپل یو خیال هم نه دی ضایع کړی چې څه خیال ما ته راغلی دی نو هغه ما اتمن لیکلی دی ځان سره مې پوس کړی دی
صحیح نو رشید سر صاحب دا راته وایي چې د شعر لیکلو لپاره څه ډول فرصت درته پکار وي کوم وخت داسې وي چې هغه ستاسو ډېر خوښېږي چې په هغه وخت کې تاسو په اصطلاح د شعر الهام در باندې راځي د شعر ښاپیری در باندې مینه کوي او تاسو قلم راخلی لیکي یا په موبایل کې ثبتوئ ځان سره دغه قصه که موږ ته وکړي
امیر صاحب اصل خو زه په دې شي باندې تر اوسه پورې نه پوهېدلم اوس پوهېږم اوس پوهېږم چې ډېره بېچینی وي ډېره بېچینی مخکې به زه نه پوهېدلم چې دا څه ده اوس ډېره بېچینی په ما راشي بس هغه وخت بیا څه غزل لیکلو ته تیار شم نو هغه وخت بیا داسې یو شعر راشي چې هغه بیا یا ځان سره زمزمه هم کوم او هغه پس بس کتابچې او قلم ته مجبوره شم چې راوایښم او ویې لیکم هغه نه غزل جوړه شي نو هغه ډېر د بېچینۍ په حالات کې هغه که په هر څنګه وي بېچینۍ خو مونږ ته په ډېر ماته ته وویلې مونږ پښتانه مونږ دوس ګډ وډ خلک یو ګډ وډ په دې چې زمونږ حالت یو رنګ نه ده مونږ ته ډېر امکانات نشته مونږ ډېر وسایل مو کم په دې خاطر باندې نو هغه بېچینۍ په هر حال کې کېدلی شي کله داسې وي لکه زمونږ موږ سره چې کومې پېښې کېږي د پښتنو سره واقعې کېږي په هغو باندې بیا زموږ پېچینې پیدا شي د هغه نه یو شعر ایجاد شي یا وزېږي او کله کله بیا داسې د مینې فکر وي یا سوچ وي یا خیال وي د هغه نه بیا یو غزل لکه تېرو کې به تا کتلي په سوشل میډیا باندې چې هغه فیسبوک تا کوم شعر کړلی دی اولنی او هغه نه د مینې د برکت نه او بیا غزل شوی ده
صحیح او زمونږ د خبرونې وخت مرورو ختمېدو طرف ته ځي خو یو غزل راته بل موروي او بیا به سره خدای پاماني وکړو رشید سر صاحب تاسو ډیره مینه وکړه خوږه شاعري مو را پرزو کړله نو یو غزل به راته بل موروي
ولې نه په دواړو سترګو غزل به درته واورومه خو زما د پلې زه په کتابچې کې ګرځم غزله پیدا کوم بیا درته وایم
صحیح
تیر غزل دا دی تقریبا دو کال شاته غزل به درته ووایم دا به آخري غزل هم کوم
صحیح
او څه بېکیفه زندګي ده تنهایی ده څه بېکیفه زندګي ده تنهایی ده جانان شتا خو په معنی ده تنهایی ده
دا بیا ووایي څه بېکیفه زندګي ده تنهایی ده جانان شتا
جانان شتا خو په معنی ده تنهایی ده مانی زمونږ په خفګان ته وایي ده
مانی جن مونږ ورته وایو کنه مانی جن ښه صحیح جانان شتا خو
په معنی ده
په معنا تنهایی ده ډېر
نو وی زه په مینا او په امن په فکر زم خار کې بیره را تاری ده تنهایی ده
سو په امن او په مینا په فکر زم خار کې
خار کې بیره را تاری ده
تنهایی ده تنهایی ده ډېر
نو وی څوک به ما د مې کدی لارې تصیح کړي سو بما د مې کدی لارې تصیح کړي د سګریټ د بای خالد تنهایی ده
تاسو شیرونه ما ته په یاد زر زر یادېږي د نور هغه نه یادېږي نو پوهېږم زما په زړه شعر لیکوئ بیا ووایې را دا شعر
څوک بما د مې کدی لارې تصیح کړي څوک بما د مې کدی لارې تصیح کړي د سګریټ د بای خالد ده تنهایی ده او وی لوی واټن د لماخام تر سهاره لوی واټن د لماخام تر سهاره نوی نوی جدایی ده تنهایی ده او اخیرنی شعر یې دی وی څه د ظلم او د جبر وړاندې ژوند ده څه مو خپله بدبختي ده تنهایی ده
ډېر
امیر صاحب دا څه وایي وایي تا شعرونه ما ته یادېږي زه ستا په خبره کښې درلوېږم زه خپله داسې روانه شاعري کوم زه داسې نه یم چې زه توري ورته پیدا کوم یا زه په تورو پسې ګرځم زما چې په زړه کم توری راځي یا کم توری برابرېږي یا زما د زړه غږ ده دا شاعري چې کومه ده دا هغه د زړه خبرې دي یا د زړه ویل دي نو دا کوم چې زه کوم
بالکل ستاسو په زړه کې ښه ډېرې نورې خبرې بم پرتې وي دا ستاسو چې کومه شاعري د نمونې په توګه موږ نن اورېدونکو ته وړاندې کړله له دې معلومېږي چې دا شاعر نورې ډېرې خبرې ناویلې لري چې تر اوسه یې نه دي کړي به سندریز کوي اورېدونکو رشید سهر صاحب تاسو واورېدو د ده ښکلې شاعري مو واورېده د ده د ژوند سره آشنا شوی موږ به خدای پاماني کوو یو به پیغام اورېدونکو ته ورکوئ یو بل اخره کې د چا سندره درته نشر کوو د چا غزل درته نشر کوو ستاسو فرمایش به هم پوره کوو بیا به اورېدونکو سره بیا خدای پاماني مو کوو
غزل به چې ارم بچا صاحب د خوشحال بابا کوم کلام ویلی که هغه کلام را ته وړاندې کړي نو هغه بیا د کرم خان په کوم اوس البم کښې دا یو د خوشحال بابا کلام ویلی دی دا به وړاندې کړي نو پیغام مې ټولو اورېدونکو ته ټولو پښتنو ته دا ده چې زه خپله باندې زه په یو څیز باندې په یو شي باندې فوکس کوم زه به خو زه ستاسو لهجه درسره کوم چونکې زموږ کندهاري لهجه ده خو زه لهجه هغه ډېره استعمالوم نو زه په یو شي باندې فوکس کوم چې هغه علم ده صرف تعلیم ده که زه نن دا شعر او غزل لیکلی سم هم دا هم د تعلیم برکت دی دا د علم برکت دی دا داسې نه ده چې ما بې علم زه بې تعلیمه یم یا ما زده کړې نه دي کړي نو زه غزل لیکلی شم داسې ډېر امکانات شته چې هغه له تعلیم سره تړلي دي نو زموږ پښتانه چې کوم دي پښتانه چې هر ځای بالکل موږ پوهېږو چې ډېر بې امکانات یو ډېر ستړي یو ډېر مسافر ډېر ورځ ډېر درپدر خو باید په دې سختو حالاتو کې موږ تعلیم حتمن او ضروري په خپلو لوڼو او زمنو باندې په خوندو او وروڼو باندې خامخا واکمنې وکړو دا
ښکلی پیغام دی رشید سهر صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ له مو وخت راکړه کور ودان د ورور ودان
ډېره مننه نجیب امیر صاحب
مننه درنو اورېدونکو تاسو نه مننه چې مشال ډیوي مجلې ته غوږ وئ دا ځل مو د رشید سهر صاحب سره خبرې ترې وکړې دی د لورلایي دی د بورې دی ډېره خوږه شاعري کوي تاسو یې واورېده شاعري په اخره کې درته دغه غزل وړاندې کوو له دې نه هم خوند واخلئ او خپل کوربه نجیب عامر ته تر بلې اونۍ پورې اجازه
ورکړمستم मस्त्यम मैं परस्त्यम रिंदी क्रम 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 गौरमो तस्वा बादा खुर्म 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 मस्त्यम मैं परस्त्यम मस्त्यम मैं परस्त्यम